او سک باور افغانان په هغو کې ژوند کوو د دوی شتمنۍ په دوکانونو کې او په تجارتي برخه کې زیاتوي. دا ټول لوټ شوي، د دوی معبدونه، د دوی سالونه، د دوی مندرونه دا وران شول، غصب شول. اورته د سپارلو مراکز په ډېرو ځایونو کې یا غصب شول او یا هم دوی ته اجازه ورنکړل شوه چې دوی خپل مراسم ترسره کړي. د دې ټولو ظلمونو باوجود هر هندو باور سیک افغان چې په بهر کې لیدلی دی، هر شیبه دوی ته په تمه دی چې دومره ثبات او دومره امکان رامنځته شي چې دوی بېرته راشي. حتی دوی وایي چې موږ له خپلو شتمنیو څخه هم کولای شو سترګې پټې کړو خو غواړو چې په افغانستان کې ژوند وکړو.
کوم تضمین شته چې داسې یو شرایط به برابر شي چې نه یوازې دا سکان او هندوان له افغانستانه ونه وځي بلکې هغوی چې تللي دي بیرته هیواد ته راستن شي؟
تر ټولو لوی تضمین د افغانستان اساسي قانون دی. د افغانستان اساسي قانون د ټولو افغانانو د سر، ځان او ملکیت د حفظ تضمین ورکړی. اوس باید حکومتونه، نړیواله ټولنې، مدني نهادونه د قانون د تطبیق مراجع او تر ټولو مهم د افغانستان ملت قطعا د دوی د ژوند ضمانت وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان د فرهنګ، د تاریخ او د بشري ښکلا یو لویه او مهمه برخه خدای مکړه د دې ملت څخه کنده وشي.
د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار غفور لیوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مزل تور شو، لوالی، لولسواله، لشارواله، لقاضی، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چې دا ولی پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکي به مو ولی زړه تور شوی وي. د خبرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای وری
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، که دا راته وایي چې هوایی دهلیزونه چیرته دي او څه ډول دي، ځکه دا نوم یې نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دي او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مو نو بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. که دا سی وي نو هوایی ښارونه هم جوړولی شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهېږم چې جوړ به شي او که نه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
پخوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل، لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم هماغسې کوم شی دي او که بل څه دي؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دي چې زموږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زموږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابیږي او یا هم ارزانه خرڅیږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
خانو سر مې وسم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو زه هر ډول چې وی بنو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هره ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و، دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ور واړو خو بیا خو مو نه میوه چیرته تللی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دالیز للارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دالیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دالیزونه او هوایی دالیزونه سره تړلي دي، خو چې اوسې دنیا وینې چې مونږ هم یو څوک یو، نو هوایی دالیزونه راته ډېر مهم دي.
نو د هیواد ځمکني دالیزونه به څنګه کیږي؟
څه ووایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دالیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دالیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و، ځمکنیو دالیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
د حکومت او رایت اګلی مو اوري چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیزه ما پیسې دی راز خوړی په بوجی بوجی زړه مې شو پلی پلی.
رایت شکایوی چوری خطا مقرر کړی دی، شدی زړور کړی دی.
حکومت
ما مقرر کړی چې د خلکو به خدمت وکړي، کار به د رایت وکړي.
رایت کار د رایت سوی ټول لوږه نغاره وی دا نری سوره وی.
حکومت
لوګه خو یې نه منم، ټول په نس ماړ دی، لوی دی کواړ دی.
رایت دا څنګه ماړې دي چې ډوډۍ پسې دوبۍ ته ځي، هند او کراچۍ ته ځي؟
حکومت
څو به یې له لوږې ځي، ډېر یې له مستۍ نه ځي، کار د عیاشۍ له ځي.
رایت
زه هغه به پرېږدو، دلته یې حال وګوره، وږه یې عیال وګوره.
حکومت
خدای چې وږې کړي دي، زه یې مړوی نه شم، بل ځای ته یې وړی نه شم.
رایت
څه وکړي دا خلک، لږ خو ته هم کار ور وښیه، سمه لار ور وښیه.
حکومت
زه به څه لار وښیم، نه خپله لاره ورکه ده، دا زمانه سپکه ده.
رایت
کار د زمانې نه دی، دا ټول فساد په تا کې دی، درد مې چې په ملا کې دی.
حکومت
دا فساد هم ته کوې، تا نه زه جوړ شوی یم، ځکه خو سوړ شوی یم.
رایت
ما نه چې جوړ سوی یې، ولې دې نو هېر کړم، وچ دې لوبو تېر کړم.
حکومت
ما نه یې هېر کړی، خو ته په بدله راځي، داسې بې اختیار ځي.
رایت
هغه لاره کومه ده، لږ خو ما ته ووایه، بس دې نور بدمه وایه.
حکومت
تا هر څه ته شا کړل، او کوکنار دې راته وکړل، دا د سترګو خار دې راته وکړل.
رایت
زه چې کوکنار نه کرم، ووایه چې څه وخورم، خاورې که واښه وخورم.
حکومت
نورې ګیلې مه کړه، له ګیلو نه څه جوړېږي نه، ملک پرې آبادېږي نه.
رایت
دا خو ګیلې نه دي، دا مې ټول شکایتونه دي، سوې فریادونه دي، سوې فریادونه دي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
د بخار دیګ مې د غدش بلاکونو د جوړولو لپاره ښار ته راوړی و، او چې جوړ شو نو څه نوره د کور سودا لکه چای، بوره، لږ د برق سیم او ځینې نور شیان مې هم واخیستل او په بخار دیګ کې مې واچول. لږ لاره به نه وم تللی چې د بوټونو ګنډل مې را په یاد شول، او نه یو مچي ته لاړم چې بوټونه مې وګنډي. د مچي سره تر بای خلاصولو وروسته مې بوټونه ور وایستل او د هغه زړې چپلکې مې په پښو کړې. مچي لا د بوټونو ګنډل نه و پیل کړي چې د سردرد ګولۍ را په یاد شوې، ځکه هغه یې په کور کې راڅخه غوښتې وې. نو مچي ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې، زه به په منډه او پاکټ د سردرد ګولۍ را واخلم. مچي وویل سمه ده، زه لاړ شم. ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي، چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده. مچي راته وویل زه بېغمه اوسه، ورته پام مې دی. دو درې سو متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د مچي په لور راوخوځېدم، نو تر شل دېرش متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشي تللی. ورته ومې ویل هلته مې مچي ته بوټونه ورکړي دي چې راته وې ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده. پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي. په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل. تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده. په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول. سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله. سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم، خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالت شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي، نو زه هم لاړم چې له مچي نه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم. د مچي ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچي باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي. د مچي چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل، خدای دې خوار کلاله دا مردار دیګ سره نږدې دې پې تباه کړی و. په بخار دیګ کې د برق سیمان اچولی و. وروسته پوه شوم چې له دیګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بند دی پکې، او بیا پولیسان خبر شوي و. ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلی و دیګ خالی دی او بارود نشته پکې، نو بیا یې مچي خوشه کړی و. خو مچي راته وویل چې بوټان او د بخار دیګ دی امنیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.